السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانه زایم د ازادي رادیو دغه خبری مجله ته خراج لاستویم پایل با په لندو خبرونو کړو نن په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د دینی عالمانو او قومي مخاورو غونډه وشوه په دې لوی غونډه کې چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند لخوا پرانیستل شوه د راپورونو په اساس شاوخوا 3,500 کسانو د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه برخه اخیستې ده د نننۍ ورځې په بحثونو کې تر ډیره پورې د طالبانو د حکومت څخه د ملاتړ او همدارنګه په ځینو نورو مسایلو بحث شوی دی له هغې ډلې د غونډې ځینو ګډونوالو د نجونو د ښوونځیو په بیا پرانیستلو هم ټینګار کړی دی په دغه پروګرام کې به وړاندې په دې اړه بشپړ جزئیات واورئ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په قطر کې دی او هلته د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویست سره خبرې کوي د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړی چې توماس ویست دوحې کې دی او له متقی سره ګوري د راپورونو په اساس دوی دواړه په افغانستان کې له وروستۍ مرګونې زلزلې وروسته د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د یوې برخې د آزادولو پر مسالې بحث کوي واشنګټن غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې پر اساس یې آزادېدونکي پیسې د افغانستان له خلکو سره پر مرستو ولګیږي د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي په تیرو لسو میاشتو کې یوازې د پکتیا تخار او نیمروز ولایتونو له ګمرکونو نه 4 میلیاردو نه زیاتې افغانۍ عواید راټول شوي دغه وزارت په خپل فیسبوک پاڼه ادعا کړې چې په یادو ګمرکونو کې د فساد سره جدي مبارزه شوې او دغه لړۍ به راتلونکي کې هم دوام پیدا کړي که څه هم وزارت د دغو عوایدو د راټولېدو لاملونه نه دي په ډاګه کړي خو له دې وړاندې په ګمرکونو کې افغان سوداګرو ته د اسانتیاو په سوداګریزو توکو کې د لوړو تعرفو د کنټرول او ورسره په ګمرکونو کې چارو د چټکتیا خبره کړې وه د طالبانو د مالی وزارت په داسې حال کې په دغو ولایتونو کې د زیاتو عوایدو خبره کوي چې له دې وړاندې په ګمرکونو کې د زیات فساد له امله وخت نا وخت راپورونه ورکړل شوي وو سره له دې چې د طالبانو حکومت په ګمرکونو کې له فساد سره مبارزه جدي ګڼي خو له دې وړاندې یو شمیر سوداګر له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ګمرکونو کې د پام وړ د ستونزو خبره کړې وه او اوکراین ورسره له هغه له سوریه سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړې چې د مشخ د اوکراین ختیځ سیمې لوهانسک او دونیتسک د خپلواکو سیمو په توګه وپیژندلې دغه اعلان پرون د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی په یو ویډیوي پیغام کې وکړ دونیتسک او لوهانسک چې ورته دونباس سیمه ویل کیږي پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې په وروستیو کې د سختې جګړې په ډګر بدلی شوې دي د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی کابل لمر د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه نس هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 240 ټیټه 40 کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 240 ټیټه 25 مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 25 او جلال آباد هم لمر د تودوخې لوړه درجه 240 ټیټه 28
اوز باور شده پروگرام معرفی تا نن په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د دینی عالمانو او قومي مخاورو غونډه وشوه د طالبانو د حکومت غونډو چارواکو د غونډې ته ویناوي کړې دي لاغې ډلې د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد وویل
که زموږ په پالیسیو کې خدای نه کرده مشکلات وي که زموږ په فرجي اعمالو کې مشکلات وي هغه ټول موږ ته په ګوته کوي
د راپورونو له مخې 3,500 کسان دی غونډې ته بلل شوي خو یوه هم پکې ښځه نشته د ولسي جرګې پخوانی غړی شینکې کډوخیل وایي
په دې کې نور اقشار هم په نظر کې نه دي نیولي او د ښځو له غونډې نه خو بالکل مخنیوی کړی چې دا واقعا د انتقاد وړ او د اندېښنې وړ خبره ده
په ټولنیزو راپورونو کې مو لومړی پکتیکا ته بیایو
کورونا هم ټول ترک شوي دي د اوسېدې نه دي ژمار روان دی موږ ډېر مشکلات د کورو لرو دته وا زمينه برابر شي او بل کم شي چې دا غدا شلسي و دا
بیا وري چې طالبان ګيري خيالي مراجعين ادارو ته نه پرېګدي
بهاني را تکولې د شي بیا روسي د چاتونه شروع کړل او ګيره پرې دا د شي کاغذ یو کنه څه په دیور رسید نه چې دا ټول دغه ما کار چې بندي او دارت نه خلاصي دغه د ګيري د وژنه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د دینی عالمانو او قومي مخورو میولو یو غونډه وشوله. په دې غونډه کې د راپورونو په اساس شاوخوا 3,500 کسانو برخه اخیستی وه. د طالبانو ګڼو چارواکو هم دې غونډې ته ویناوي کړي دي. ګډونوال هم غږېدلي دي دا چې په کومو موضوعاتو او چارواکو څه ویلي دي. اسدالله الدین دغه موضوع تعقیب کړي، را سره په سټوډیو کې دی، مهرباني.
مننه استنګزای صاحب. د غونډې نننۍ ورځ په ظاهره پای ته رسیدلې، ځکه چې د طالب بیاندویانو لخوا یې په اړه خبري کانفرنس ترسره شو. شیبه وړاندې دوی د نن غونډې د بحثونو په اړه د خبریالانو سره په کابل کې خبرې وکړې. د غونډې جریان داسې و چې نن دینی علماو په بیلابیلو وختونو کې ویناوې کولې. د ویناوو هغه کومه اجنډا چې و مشخصه نه وه. هر دینی عالم د افغانستان د اوسنۍ وضعیت په اړه باندې خپل نظر څرګندوي. د دینی علماو خبرې بیلابیلې وې، د ښوونځیو نه نیولې، د بشري حقونو له موضوعاتو نیولې او د حکومت له ملاتړ نیولې په بیلابیلو مسایلو باندې ورټولې وې. تر ډیره داسې ښکارېده چې د طالبانو چارواکي او دینی عالمان د دې لپاره راټول شوي چې له اوسني حکومت چې د طالبانو حکومت د خپل ملاتړ څرګند کړي، او ویل چې په افغانستان کې باید هر څوک د حکومت ملاتړ وکړي، ځکه چې د حکومت بل بدیل نشته. په لویه کې ښکاري هم داسې چې په دومره ګڼ شمېر کې دینی عالمان او قومي مخور د دې لپاره راټول شوي چې ولس ته وایي چې د طالبانو د حکومت ملاتړ باید وکړي، ځکه چې په اوسني حکومت وخت کې د داسې حکومت اړتیا ده. د طالبانو چارواکو هم د غونډې ته وینا کړې. د ډلې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد ویلي چې دوی د دینی عالمانو ګټورو سلام مشورو ته په تمه دي، او له هغوی نه وغوښتل چې باید د حکومت د توصیف پر ځای د حکومت کمزوري ټکي په نخه او طالبانو ته سلام مشورې ورکړي.
خاص مدادی غوښتنه مداد استاد څخه چې تاسو باید مستف شپ داډا زړه په اطمینان باندې او شپ جرأت سره هر نقد کوي، هر ځای که هر نیمګړتیا هغه مستف ګوتس کز موږ په پالیسیو کې خدای نه کرده مشکلات وي، کز موږ په فردي اعمالو کې مشکلات وي، هغه ټول مستف ګوته کوي تر څو دا په دې ارتباط باندې تاسو هم خپل مسؤلیت ادا کړي او موږ هم خپل مسؤلیت ادا کړي.
د دینی علماو د خبرو په ترڅ کې د هرات د یو دینی عالم مجیب الرحمن انصاری خبرې ډېرې په رسنیو کې ښکته پورته کیږي. هغه بیا توند خبرې کړې. پخوا یې هم توند دریځ درلود د خپل مخالفو په وړاندې. نن یې په جرګه کې هم توند خبرې کړې او خپل مخالفین یې د مرګ په ګواښلي دي. ویلي دي که څوک د اوسني نظام په وړاندې سر پورته کوي دوی به ووژني. په ټولنیزو رسنیو کې ویل شوي چې دغه ډول څرګندونې په دغه ډول جرګو کې مناسب نه دي، ځکه په دې ډول غونډو جرګو کې باید د مینې او محبت پیغام ورکول شي افغان ولس ته. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد شي به وړاندې په دې اړه خبري کانفرنس کې ویل چې غونډې نن خپل بحثونه په دې ډول مختوي وړل. سبا به دوی په کمیټو کې بحثونه کوي. د کمیټو بحثونه به راټولېږي او د غونډې په وروستۍ ورځ چې بله ورځ ده یوه اعلامیه یا پریکړه لیک به صادرېږي. د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد نه وپوښتل شول چې دوی به د دغو جرګې مشورو ته اجرایي بڼه څه ډول ورکوي. مجاهد ډاډ ورکړ چې د طالبانو حکومت ژمن دی چې د امکان تر حده بعد دغو دینی علماو سلام مشورې په پام کې نیسي او عملي بڼه به ورکوي.
مننه کوم اسدالله الدین چې د کابل د نننۍ دینی عالمانو د غونډې په ارتباط موږ ته وروستي جزئیات راکړل. نن اوله ورځ ظاهراً پای ته رسیدلې ده. سبا به د غونډې ګډونوال په کمیټو کې کار کوي او د نن ورځې عمومي بحثونه د طالبانو د اوسني حکومت څخه په ملاتړ باندې څرګندېدل. خو د ځینو راپورونو په اساس چې ځینو ګډونوالو د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو په مسله هم بحث کړی دی، هغه څه چې تر اوسه پورې په رسمان نه دی تایید شوي. البته په نننۍ غونډه کې چې شاوخوا 3,500 کسانو برخه اخیستې، یوه ښځه هم نشته چې دغې مسلې هم لوی غبرګونونه راپارولي دي. په همدغې ارتباط باندې راپور لرو چې د تاسو پام ورته راړو.
د طالبانو د حکومت پر رهبرۍ د دینی عالمانو ناسته نن د هیڅ ښځې له ګډون پرته په کابل کې پیل شوه. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالسلام حنیفي وویل چې په ناسته کې دوی د ښځو استازیتوب هم کوي. خو آیا ښځې د دې ناستې ګډونوال د خپلو استازو په توګه مني؟ له څو ورځو راهیسې زما رایه مخالفه د کمپاین په ټولنیزو شبکو کې د یو شمېر ښځو له لورې پیل شوی چې له دې لارې له دې ناستې سره خپل مخالفت څرګند کړي. رازیه بارکزی چې دا کمپاین یې پیل کړی ازادي راډیو ته وویل دا ناسته اعتبار نه لري.
ګرد همایي ګروه طالبان
نننی ناسته اعتبار نه لري او هغه څه چې پریکړه هم کوي د اعتبار وړ نه دي، ځکه د خلکو اراده ته پام نه دی شوی او د ښځو ځوانانو او اپوزیسیون نه ګډون دي ناسته اعتبار له منځه وړي. زه د یوې افغان ښځې په توګه د طالبانو د جرګې لپاره یو مخالف رایه یم.
نن د افغانستان د ځواکمنو ښځو غورځنګ غړو هم په کابل کې لا جوړې شوې ناست سره د مخالفت په پار راټولې شوې وې. د دې غورځنګ غړې مونیسه مبارز وایي
هغه ډله چې خپله د مشروعیت په بحران کې وي، د هغوی هره جرګه او پریکړه د مشروعیت وړ نه دي. د یو شمېر بېواکه او واکمنو ملایانو ناسته د افغانانو په تصمیم او ارادې پورې هیڅ اړه نه لري.
د طالبانو په واکه د افغانستان ملي تلویزیون راپور ورکړی چې په نننۍ ناسته کې لا 3500 ډیرو ملایانو او مخورو برخه اخیستې وه. د بشر حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مشرې دربار هم د علماو ناستې په اړه په یو ټویټ کې لیکلي دي چې 3500 نارینه راټول شوي چې پریکړه وکړي له ښځو سره څه ډول چلند وکړي. د طالبانو حکومت لا څو ورځو راهیسې د لویې جرګې خیمې په ساحه کې سخت امنیتي تدابیر نیولي او په دې سیمه کې ډېرې لارې تړلې دي. یو شمېر کابل ښاریان شکایت کوي چې په ښار کې تګ راتګ ورته ستونزمن شوی. د کابل اوسېدونکی اجمل وایي لا دوه ورځو راهیسې د کابل ښار په مرکزي ساحو کې ډېرې لارې تړل شوې او د موټرو کرایه هم لوړه شوې ده.
لویې لارې سړکونه ټول بند وو، اته کوڅې هم بندې وې. سره له دې هم د لویې جرګې تالار شاوخوا سیمو کې د سپکو او درنو وسلو غږونه اورېدل کېږي او خلکو ډېر ستونزو سره مخ شوي دي. دا چې لارې ټولې بندې دي.
بله نیوکه چې د علماو د ناستې په اړه مطرح شوې هغه د تړلیو دروازو تر شا د دې ناستې ترسره کېدل دي چې خپلواکو رسنیو ته یې د پوښښ اجازه نه ده ورکړل شوې. طالبانو ویلي دا ناسته د علماو په غوښتنه جوړه شوې او په هرې موضوع چې هغوی وغواړي بحث کولی شي. دا چې د دې ناستې پایلې به څه وي او آیا هغه څه چې مخکې ویل کېدل په دې ناسته کې به د نجونو د تړلو ښوونځیو په اړه پریکړه وشي که نه، د دې ناستې له پای ته رسېدو وروسته به معلوم شي.
په همدغه ارتباط باندې د خلکو غږونه هم لرو چې د افغانستان د بېلابېلو سیمو اوسېدونکو د دغې نننۍ غونډې په ارتباط باندې څه ویلي د تاسو پام ورته راړو.
زه محمود الله د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام لرم چې زما د ټولو افغانانو څخه دا غوښتنه ده چې غم او شادي ته ملا راولو، جنازې ته ملا راولو، خطبې ته ملا راولو. ولې دا زموږ د افغانستان ولس، زموږ د افغانستان خلک ځانو ته مسلمانان هم وایي، دوی ولې د عالمانو پر خبره باندې اعتبار نه کوي؟ ولې د عالمانو خبره دوی غورځوي؟ فقط موږ ته د علماو خبره اعتبار لري په افغانستان کې. موږ ته اړه پرېکړه چې علما وکړي موږ ته د قبول وړ ده.
وروره دغه کومه غونډه چې راغوښتله سوې ده، دا د طالبانو خپل مامورین دي، دا علما چې دي، دا ټول د ولایتي شورا او د ولسوالۍ د شورا غړي دي. دا ټول معاشات لري، معاشات یې څو وارې واخیستل. دا خپله د دوی مامورین دي، د دولت مامورین دي، دا خو آزاد خلک نه دي. او پاتوس هغه یو یو قومي مشر چې ورسره ورغلی ده، هغه قومي مشر هغه هم د طالبانو خاص سړی وي. په دې کې کوم ولسي حرکت نشته، نه دې ته ملي غونډه څوک ویلی شي، نه د آزاده جرګه ده، نه ملي جرګه ده، نه لویه جرګه ده. دا فقط د طالبانو خپله داخلي شورا ده.
رحمت الله نوید د پکتیکا ولایت مرکز خلنې اوسېدونکو، لوی غونډه یا ستره غونډه کې خدای تعالی دې وکړي داسې یو پریکړه وشي چې هغه د افغانستان تاریخي، فرهنګي او افغاني ارزښتونه په نظر کې ونیسي، هغه ته پام کې نیول سره دغه پریکړه وشي. لکه څنګه تاسو ته بهتره معلومه ده، د یوې ټولنې پرمختګ او لوړتیا د هغې ټولنې د وګړو د فکري پیاوړتیا او د تعلیم په کچه پورې اړه لري. نو د تعلیم په برخه کې که ښځینه وي که نارینه وي باید توجه وسي، او همدغه شان د کار اهل کار ته سپارلو موضوعات.
زه حاجي اسماعیل د پکتیا ولایت نه خبرې کومه. طالبانو ته د مګه د مشوره وه چې باید دوی د عوام د خلکو د رای احترام وکړي، د خلکو غږ واوري، د خلکو مشکل واوري، هر څه په ځان ختم نه کړي او هر څه فیصله په خپله په ځان کې ونه کړي. باید د خلکو د رای احترام وشي، په بیرغ باید د عوام خبره واوري.
د عام خلکو غږونه و چې د طالبانو د نننۍ غونډې په ارتباط یې موږ ته راستولي وو او موږ هم ورته خپاره کړل. د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې مو هم پوښتنه لیکلې وه چې کله تاسو مشوره غوښتل شوې وای طالبانو ته مو مشوره څه وه او په دې غونډه کې څوک استازیتوب کوي. ستاسو د ازادي راډیو د فیسبوک مینهوالو ګڼ کمنټونه کړي دي او په دې مورد باندې خپل نظریات له موږ سره شریک کړي دي. له هغې ډلې د عبدالله افغان په نوم یو د فیسبوک مینهوال لیکلي چې پریکړه دې وشي د راتلونکي نظام لپاره او انتخاباتو ته لاره هواره شي، هم به داخلي مشروعیت ترلاسه شي او هم بهرني مشروعیت ترلاسه کړي. د دې خبره چې پخوانی ولسمشر دې بیرته هیواد ته راوستل شي. هلال ارمان لیکلي مسلکي ګمارنې باید وشي، مسلکي او له فساد پاک کادرونه باید راوغوښتل شي، د زده کړو دروازې د نجونو او هلکانو په مخ پرانیستل شي، ملي ارزښتونو ته باید ترجیح ورکړل شي، بیرغ، ملي اردو، ملي سرود باید وساتل شي. د خالد اشنا په نوم لیکلي طالبان مشورې ته ضرورت نه لري. او فتح الله آصفي لیکلي لومړی د افغانستان ملي بیرغ د رسمي بیرغ په توګه ومنل شي، دوهم د نجونو په مخ د مکاتبو او پوهنتونو دروازې پرانیستل شي او د دې خبره کار اهلي کار ته وسپارل شي او خلکو ته د امنیت ډاډ ورکولو او د کار زمینې برابرول د دې مهمې غوښتنې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته سره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې، بل حقوق دې، داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په پکتیکا ولایت کې د تیرونی زلزله ځپلی وای چې د سرپنا په برخه کې لجدي ننګونو سره مخ دي او خزي او کوچني ماشومان د ژوند سختې ورځې شپې تیروي. بلخوا طبي پیښو ته د طالبانو د حکومت رسیدنې وزارت وایي په زیات اندازه مرستې زلزله ځپلو ته رسیدلې او لا هم د مرستو د رسولو بهیر روان دی. خوست او پکتیکا ولایتونو کې له یوې مرګونې زلزلې وروسته ګڼ شمېر کورنیو او بهرنیو بنسټونو، فعالینو، سازمانو او هیوادونو د میلیونو افغانیو او ډالرو د مرستو ژمنې او اعلانونه کړي دي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
کوم خوراکي مواد چې داسې یو څنڅه د څو ورځې دوپاره کفایت کولای شي؟
قادر خان د پکتیکا د گیان ولسوالۍ اوسیدونکی او د زلزلہ ځپلو له ډلې دی. دی وایي د تیرې اونۍ په مرګونی زلزلہ کې د او کورنۍ ته ځاني او مالی درانه تلفات اوښتي او لا هم د ژوند سختې ورځې شپې تیروي. هغه ازادي راډیو ته وویل
کورونا هم ټول ترک شوي دي، د اوسیدنه دي زمرا روان دی، موږ ډېر مشکلات کورو لرو چې دا ته زمينه برابر شي. بل کم شای چې دا غدا شلسه او دا بټری دي چې دا ټول تر خاور لاندې شي، موږ د وړو چې راغو ته ناست یو. کوم خوراکي مواد چې داسې یو څنڅه د څو ورځې دوپاره کفایت کولای شي؟ خو دا چې لګر ډېر شي تا ته موږ ضرورت لري ډېر.
مجنون د گیان ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی دی چې زلزلې د کورنۍ لسته نغړي او خپلوان وزلي او د ده او ټولو کلیوالو کورونه یې په بشپړ ډول ویجاړ کړي دي. دی وایي لا هم سخت ستونزو سره مخ دي او د مرستو غوښتنه کوي.
اسلامي امارت مشرانو او خصوصي سوداګرانو او نړیوالو مسلمي ټولنو څخه دا غواړو چې عاجل مرسته ورسوي، ځکه چې بېخي زیات مشکلات موجود دي.
دا زلزله ځپلي داسې مهال د خپلو اساسي ستونزو د نه حل کېدو یادونه کوي چې له تېرو څو ورځو راهیسې پر افغانستان دننه او بهر د بېلابېلو مرستندویو بنسټونو، افرادو، خیریه فعالینو او هیوادونو له لوري د میلیونونو افغانیو او ډالرو په ارزښت د مرستو اعلانونه وسول او د ځینو هیوادونو له لوري یوه اندازه مرستې هم هیواد ته واستول شوې. خو طبیعي پیښو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې وزارت وایي ګڼو زلزله ځپلو ته یې لومړنۍ مرستې رسولې او دا بهیر لا هم روان دی. د دغه وزارت بیان محمد نسیم حقانی ازادي راډیو ته وویل
په سیمه کې موږ د څوکیدارې یو مرکز جوړ کړی دی چې هغه مختلف ټیمونه په کار ګمارلې دي. کوم خلک چې واقعا هم ضرر لیدلې دي هغو ته مرستې رسول شوي هم دي او نورې مرستې به هم ورته رسیږي.
ښاغلی حقانی وایي دوی تر دې دمه د پاکستان، چین، ایران، هند، ازبکستان، ترکمنستان، عربی امارات او قطر لوري په عملی توګه به له بلمرستي ترلاسه کړي چې ځینې د زلزلې ځپلو سیمو ته رسیدلي او ځینې د دې وادونو لوري مرکز کابل ته انتقال شوی دي. خو خبره په بلا بل پړاوونو کې به د امرستي هم زیانمنو ته واستوي. د سیمې اوسیدونکو وایي په ګیان او برمل ولسوالیو کې د ژغورنې عملیات او پاکاري پای ته رسیدلي، خو تر خاورو لاندې وسایلو د مړه شویو څارویو راایستل لا نه دي ختم شوي چې خلک یې له بېلابېل ستونزو او ناروغیو سره مخ کړي دي. د جون میاشتې په 22مه د شپې ناوخته په خوست او پکتیکا ولایتونو کې زورورې زلزلې د سلګونو خلکو ژوند واخیست او زرګونه یې هم ټپیان او کورونه یې په بشپړ ډول ورړنګ کړل.
له خبرونو ورآخوا
د ټولنیزو او تحلیلي مطالبو د برخې ته مخ راغلاست وایم. لومړی به ورشو د هغو کسانو شکایتونو او خبرو ته چې وایي که ګیري خریلي وي طالبان ورته دولتي ادارو ته د ورتلو اجازه نه ورکوي او په دې خاطر کارونه په اونیو ځنډیږي. خود طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دا اداوي ردوي او وایي په دې اړه هیڅ حکم او مکتوب نه دی صادر شوی چې د ظاهري ملوزاتو په خاطر د مراجعین حکومتي ادارو ته پرېنښودل شي. جزئیات له همایون هیواده ورو.
یو شمیر ولسی افغانان چې د طالبانو ادارو ته د خپلو قانوني ستونزو د حل په هدف ورغلي وایي په دې پلمه چې ګیري نه لري د ننه نه پرېښودل کیږي. د مراجعین وایي سره له دې چې د طالبانو د حکومت نظامیانو ته یې ویلي چې دوی حکومتي کارکوونکي نه دي، خو بیا هم اجازه نه ده ورکړل شوې. له دې ډلې یو ځوان چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
دروازې کې خلک ولاړو، موټر نه کوش وي، څو کسه چې ما سره راسره وو هغو ته چې تاسو تلی شئ د ګیري نه لري دغه نه شي تلی. مونږ ورته یو چې مونږ کار لرو، مراجعین یو، مونږ د دولت رسمي کارمندان نه یو. مونږ راغلی یو وزارت کې مکارونه بند د خپلو کارونو پسې ګرځو. دوی وایي چې مونږ نیامر دی، اول کې لږ تیز وو، وروسته بیا وایي چې دای مونږ د پیسله نه ده، د مشرانو پیسله ده، تاسو اجازه نه لرو چې داخل ته لاړ شوئ.
د سمیع الله په نوم یو بل ځوان هم وایي د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په دروازه کې په ډېرې سختۍ اجازه ورکړل شوه چې دننه شي، خو وایي هلته د ده او نورو مراجعینو کارونه له دې امله ځنډېدل چې ګیري نه لري.
عجیبه غوندې برخورد کوو، بهانې راته کولې، داسې بیا وروسته یې داسې حتونه شروع کړل او ګیره پرې ده او داسې کاغذ یو کنه څه په دې ورسېدم چې دغه ټول دغه زما کار چې بند دی او دا راته نه خلاصې دغه د ګیرې د وجې نه. هغلته نور خلک هم وو، هغه هم دغه شکایت کوو، کارونه یې پاتې وو، ویل چې نخالۍ نشته او ګیرې نشته، تاسو دا کارونه دغسې پاتې دي. زه نه پوهېږم چې مونږ خو نه د دولت کارمندان یو، نه د دلته داسې وظیفې اخیستو پسې راغلي یس، وایي مونږ خپل کارونه دي او دولت کار اخلم، دولت دی، مونږ باید دغه دا کارونه مونږ ته خلاص کړي.
خو د طالبانو حکومت د عدلي وزارت ویان مولوي اکرام الله اسراف له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادارت کړه چې مراجعین د ګیري د نه درلودو له امله ادارو ته نه پرېښودل کیږي. بلخوا د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر هم وایي چې د دوی لخوا کوم حکم او مکتوب نه دی صادر شوی چې بې ګیري مراجعین د دولتي ادارو ته نه پرېښودل کیږي.
هیڅ داسې څه نشته او کاملاً بې اساسه دي، کاملاً دروغ دي، هیڅ حقیقت نه لري.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تر دې مخکې د ټولو دولتي ادارو کارکوونکو ته ویلي وو چې ګیري دې پرېږدي او که یې پرېنږدي له دندو به لري شي، خو اوس د حکومتي ادارو مراجعین هم وایي چې له ورته غوښتنې سره مخ دي. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په ګڼو مواردو کې په ښځو او سړیو بندیزونه لګولي، خو د دوی لخوا ډېر کله ویل شوي چې غوښتنې یې الزامیت نه بلکې توصیهیي بڼه لري. که د دې حکمونو پر بنسټ ولسی خلک ځورول شوي هم دي، د طالبانو د حکومتي ادارو لخوا تل رد شوي او ویل شوي چې دا د دوی پالیسي نه ده.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس باور شو لوګر ته هلته دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې باید د پاسپورتونو د بیش پروسه برته له سره پیل شي ځکه چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د لوګر هغه شمیر اوسیدونکي چې غواړي پاسپورتونه ترلاسه کړي وایي دا څلور میاشتې د دې ولایت د پاسپورت امریت ته ځي او راځي، خو د نن او سبا پلمه ورته کیږي او د پاسپورتونو کاری نه کیږي. دوی وایي ډیری پاسپورت اخیستونکي هغه کسان دي چې عاجل ناروغي لري او غواړي خپل ناروغان بهر ته ولېږدوي، خو د پاسپورتونو د نشتون له کبله بهر ته تګ نه کیږي. د لوګر اوسیدونکي شفیع الله مشال راډیو ته وویل:
زه خپل ناروغ یم، غواړم چې لاړ شم پاکستان ته تر څو د خپل ځان ته دعوی وکړم. زما پاسپورت کې مخت خلاص ده، هلته مې نوی پاسپورت ورته ورکړی ده، نه د هغه پاسپورت درک لګول کیږي او نه نور خلک چې غواړي چې پاسپورت واخلي د دې پاسپورت راته پرمختګ شونی ده. نو له دولت نه مو دغه هیله ده ترسو په دغه برخه کې جدي توجه وکړي. خلک له زیاتو ستونزو سره مخ دي. پاسپورت یې حق ده، باید پاسپورت ورته ورکړل شي. که څوک خارج ته ځي هغه خپل کار ده، د یو هیواد بل هیواد لپاره ځي.
د لوګر یو بل اوسیدونکی زرک وایي پاسپورت آمریت شپږ میاشتې کېږي اسناد سپارلي او بانک ته یې پیسې تحویلي کړي دي، خو اوس یې اسناد بالکل بېدرکه شوي دي.
ما تقریبا دغه شپږ میاشتې کېږي پاسپورت زما بېخي نه درک دی، نشل ورې زه دلته راغلی یم. زما خپل مشکلات مریض یم، دا تقریبا یو کال زه پېښور ته روان یم یو کال، خو دغه یو کال کې زه بیا بېرته موده کې تقریبا درې څلور میاشتې په تذکره باندې واوښتم. بیا کابل ته پسه ولاړم درې څلور ورځې، د خدای خاطر وکړي موږ پیسې لګوو، دې مصارف هم کړی ده، دیارلس لکه څوارلس لکه افغانۍ مصارف کړي، مځکې هم خرڅې کړي. که موږ څه وکړو، موږ د دوایي سیستم واوښته ختم شو، دوایي وخت هم واوښته، که موږ څنګه وکړو، سبا غریب خلک یو.
بل لوري ته د لوګر د امنیه قوماندانۍ مسؤلین د پاسپورټ اخیستونکو ستونزې او مشکلات مني او وایي چې تر راتلونکو دوه اونۍ به په دې اړه شته ستونزې حل شي. د لوګر د امنیه قوماندانۍ ویان احمد الله انسوایی په تیرو شپږو میاشتو کې د شل زرو تنو څخه عریضی اخیستي چې په عمومي ریاست بوج زیات شوی، خو تر دوه اونیو دا ستونزه حلیږي.
په تیرو شپږو میاشتو کې موږ تخمینا تر شلو زرو کسانو پورې موږ دغه عریضې اخیستې وې چې هغلته په ریاست باندې بوج زیات شو. بالاخره په وقفهي ډول باندې د دوی پاسپورټونه اجرا کېدل، نو هغه پروسه تر اوسه هم پاتې ده، یعنی هغه پاسپورټونه تر اوسه مکمل نه دي اجرا شوي. نو انشاءالله سه راتونکو دوه هفتو کې به کوم پاسپورټونه چې مخکې خلکو عریضه کړې وي او نور مراحل طی کړي وو، هغه به ان شاء الله مونږ په دوه هفتو کې تکمیل کو، او راتونکو به ان شاء الله مونږ د ریاست امر ته انتظار یو. هر وخت هغه مونږ ته هدایت وکړي، مونږ ان شاء الله دا پروسه به شروع کړو.
یاد دي وی چې په وروستیو لاسو میاشتو کې چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي، دا څو مزل دی چې د نامعلومو دلایلو له کبله د پاسپورت د عمومي ریاست لخوا په لوګر کې د پاسپورټونو د ویش بهیر درول کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د نورستان ولایت ځوانان د لوړ ولوار د پوره کولو لپاره کلونه کلونه انتظار باسي، خو بیا هم ډیر ځوانان په دې نه توانیږي چې له ریواج سره سم ولور پوره کړي. دینی عالمان په لور او خور د پیسو اخیستل حرام ګڼي، خو زیاتوي په نکاح کې چې څومره مهر وټاکل شي هغه د مهر وټاکل شي هغه د واده د جنۍ حق جوړیږي. خو په نورستان کې خلک د خور او لور په سر تر 15 غواګانو پورې ولور واړي. تفصیل په دې رپورت کې.
د نورستان په مرکز او زنو ولسوالیو کې ځوانان او پیغلې لور ولور له عمله کلونه کلونه له ودونو بے برخې پاتې وي. ځوانان وایي چې نورستانیانو ته له پیړیو پخوانی ورپاتې دودونه لا هم پالل کیږي، چې په دغو دودونو کې زنو د ځوانانو ژوند له سخت کړاو سره مخ کړی دی. د دوی په خبره اوس هم د نورستان په ځینو سیمو کې خلک د ودونو په مناسبتونو کې دومره زیات څاروي غواړي چې د هر چا د وس خبره نه ده. د غربي نورستان د نوروګرام ولسوالۍ د شام دری یو تن عبدالهادي په خپل سیمه کې د ولور د شرطونو په اړه وایي.
ورول خدا سید ورور از زمنګ چیده د عام منطقه کې چیده د زمنګ شام دره کې ډیر زیات اغه ده، زګه تقریبا دا سیونی سره چې 25 غواګان اغه اندازه باندې سل بوزي دي کې 15 غواګان اخلي او یو ملکلان شګو او یو لګ روپې نغدي زمنګ هغه کې چیده دا راوځ ده.
د یادې ولسوالۍ یو بلتن امیرشاه وایي د وی خزي په سری سروي ورکړیو، خو مناسبات خنو طلاق ورکړ او اوس چې بل خزه کړي د سارویو د کموالی لامل د پلار په کور ناشته ده.
مکه منګ واده کړي او اتلس غواګانی ورکړي، اتم مابین کې منګ منیس کې جنجال راغی، چې جنجال راغی بس هغه منګ طلاق ورکړ، هغه مال حال ته پاتې شو. دا دویم خزه چې منګ وکړه دا غواګانې ما پیدا کړې، دا بل څه دې دا سلام ما پیدا کړ، دا اوس پیسې او بیزې دا پاتې دي تر څو پورې چې منګ لاس کولای نشو. هغه وخت پورې زموږ لاس کې چی نشته چې دا منګ خپل خزه واخلو ولولې خلاص کړو.
په نورستان کې د لوړ ولور له امله ډېرې ځوانان او پیغلې د ځوانۍ په موسم کې له ودونو پاتې کیږي. دو تنه اجمودین او عبدالسلام وایي
نور مونږ بس نشته چې دې ته داګه پورا کو دیو سره کار کو نور داسې ګرځو. دلته ولولې چې دا ډېر جګ دی، څوک مالونه ورکوي، څوک واغانی ورکوي، څوک سلاخلی، او مونږ سره دونه بس هم نشته چې مثال داسې ورکو، بس دونه خدای چې بس داسې ګرځو نور.
دینی عالم جمدین وایي چې په اسلام کې په خور لور پیسې اخیستل حرام دي، خو زیاتوي چې په نکاح کې مهر د جنۍ حق وي، خو دلته یې د ولور په نوم پلار اخلي.
چې دا غواګان یا دا مالونه چې کوم اخلي، د ښځې حق اخلي، خو یعنی د پلار حق نه دی. دا د ښځې حق دی چې اوس دلته خو دوی له سره پوهېږم چې دا زما حق دی او که نه دی.
په نورستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې چارواکي وایي په دې اړه یې رسمي ګام نه دی پورته کړی، خو په جوماتونو کې لمله امامانو غوښتي چې خلکو ته د ولور د لمنځه وړلو لپاره سپارښتنې وکړي.